د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، خبرونه، راپورونه او مرکې خبرو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په کابل کې دا او نن له ولسمشر حامد کرزي سره ګوري او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتوالي خبر ورکوي، له ملي شورا غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب کړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته لومړی رضوان مراد ته غوږ شئ چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر اوباما د ملي امنیت سلاکار له افغان ولسمشر سره د خبرو لپاره کابل ته تللې ده. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مشر وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون سره باید سیاسي چلن ونشي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د وروستۍ موافقې پر اساس به اروپایي ټولنه پر ایران خپل ځینې بندیزونه لري کړي. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر اوباما د ملي امنیت سلاکار له افغان ولسمشر سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلې ده. سوزان رایس په داسې حال کې کابل ته رسیدلې چې ولسمشر کرزي د مشورتي لوی جرګې اختتامي غونډې ته ویل چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي موافقه تر انتخاباتو د مخه لاسلیک نه کړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر حامد کرزي په بلنه کابل ته تللې ده. په دې اړه پروانه خبري مجله کې نور جزئیات هم اوریدل شي. دا ولسی جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون مشر وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون سره باید سیاسي چلند ونشي. د دې کمیسیون مشر فوزی کوفینن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي دغه قانون ژر تر ژره تصویب شي.
زه هیله مند یم چې بالاخره دا قانون تصویب شي، د دې قانون په وړاندې د سیاسي چلند ونه شي، ځکه دا یوازینی قانون نه دی چې سیاسي چلند ورسره کیږي. له بد مرغه چې په ډیرو نورو برخو کې هم له ښځو سره د اړوندو مسایلو په وړاندې سیاسي چلند کیږي.
له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون باندې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې بحثونه وشول، خو د دې جرګې د ځینو غړیو د مخالفتونو له امله تصویب نه شو. دغه قانون د 1983 لمریز کال راهیسې د ولسمشر کرزي د تقنیني فرمان له مخې نافذ دی. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي د هوانې او مرمۍ لګېدلې چې څلور خون کې پکې ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن غرمه 12 بجې وشوه چې بل چا ته پکې زیان نه دی اوخته. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د پچی اچونې له لارې د رای ورکولو په پاڼو کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځایونه وټاکل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو لخوا د قرعه‌کشي د کاندیدانو د استازیو او رسنیو په مخ کې وشوه. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات ته 11 کسان کاندید دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او نړۍ د قوتونو ترمنځ د وروستۍ موافقې پر اساس به اروپایي ټولنه پر ایران خپل ځینې بندیزونه لرې کړي. لوران فابیوس نن وویل د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دسمبر میاشت کې غونډه وکړي او پر ایران به د ځینو بندیزونو د لرې کولو موضوع وڅېړي.
C'est prévu dans quelques semaines, nous avons une réunion du
Daiwai da katana tsone urusta la para plan cheveda mang ba da bahrani chara waziran gunda joda klo pa ghi ke ba da rupa da bahrani siyasat da masuli Catherine Ashton la khachi zamang la tad ham war sara de da bandizuno da kamulo peshnahat matrashi da bandizuno kamulo ba mahdud aw da hadaf la para wi mang kawle shu da bandizuno bya ziyat klo iran da shambe poras da nade la quwatuno sara muafiqa ukra che da yow lad bandizuno da kamulo pa muqabil ke ba da hewat khpal zini atomi فعالیتونه ودروي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په اړه د سولې د خبرو نړیوال کانفرنس به د راتلونکي جنوري میاشت په 22مه په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او ویاند ویل د جنیوا دوهم په نوم په دې کانفرنس کې به په سوریه کې د یو داسې انتقالي حل په اړه خبرې وشي چې د دې هیواد د ټولو خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. ملګرو ملتونو دا نه دی ویلي چې په جنیوا دوهم کانفرنس کې به کوم هیوادونه ګډون وکړي. روسیه وایي ایران باید په دې کانفرنس کې برخه واخلي، خو متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه بیا د جنیوا په خبرو کې د ایران له ګډون سره مخالفت ښیي. د سوریې سیاسي اپوزیشن وایي په یو شرط به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي چې بشار اسد له واک لري شي. د سوریې حکومت بیا د خپلو سیاسي مخالفانو دا خبره نه مني. په عراق کې نن د یوې ځان وژونکې حملې او د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 5 سرتیري ووژل شول. د عراق پولیسو په وینا دواړه بریدونه په مرکز بغداد کې شوي دي. ملګري ملتونه وایي په عراق کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په فرقې تاوتریخوالي کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شوي دي. او د لیبیا په بنغازی ښار کې د پاوس او سختدریزو وسلوالو ترمنځ په تازه جګړه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د لیبیا پاوس وایي د انصار اشری او وسلوالې ډلې په ځانګړو ځواکونو حمله کړې او په جګړه کې چې څو ساعته دوام وکړ د سرتیرو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. په بنغازی کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او ټول سرتیري وظیفې ته بلل شوي دي. انصار اشری او وسلوالې ډله په بنغازی کې په 2012 کال کې د امریکا پر قونسلګرۍ په شوې حمله کې په لاس لرلو هم تورنه ده. په دې حمله کې د لیبیا لپاره د متحده ایالاتو سفیر او یو شمیر نور امریکایي اتباع وشل شوي وو. په بنغازی کې دا تازه جګړه په داسې حال کې شوې چې حکومتي ځواکونه هڅه کوي سختدریزه وسلوالې ډلې له پایتخت ترابلس څخه بهر کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک کولو کې پر ځان ټینګار کړی، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له ولسمشر حامد کرزي سره ګوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هیڅ هیواد ته به پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. او د ملي شورا ځینو غړو له ولسمشر حامد کرزي غوښتي دي چې له امریکا سره امنیتي تړون له انتخاباتو مخکې لاسلیک کړي.
سمیمانه غوښتنه د رئیس جمهور صداده چې د لوی جرګې د 2.5 زور نه پروچ د دپ ابتکار جوړ سوی و فیصلې ته هم احترام او قائل سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر ولسی جرګې غا کړی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون تصویب کړي. د ولسی جرګې یو غړی نه یوازې د دې قانون تصویب بلکې تطبیق هم غواړي.
هغه قانون کولای شي چې د خځو لپاره د هر جامعې وګړې په اکل موثر پاتې شي چې هغه یو ملي سند چې تطبیق وشي.
د دې خبرونه تر پایه تاسو اوسئ. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. امریکایي چارواکي وایي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو اترو لپاره کابل ته تللې. سوزان رایس په داسې حال کې کابل ته رسیدلې چې ولسمشر حامد کرزي د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې وویل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي موافقه به تر انتخاباتو مخکې لاسلیک نه کړي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر کرزي په بلنه کابل ته تللې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ رادیو خبريال احمد زبیر جمن د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. جمن صاحب، سوزان رایس څو وخت کابل ته رسیدلې او په پروګرام کې یې لیدنې کتنې له چا سره پلان کړی؟
بلې تکل صاحب، لکه چې تاسو ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته رسیدلې. د امریکا د سفارت مسؤلینو هم څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته تایید کړ چې نوموړي به نن ماخوستن له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د امریکا د سفارت وین رابرټ هیلټن ازادي راډیو ته وویل چې د دې د سفر هدف دا هم دی چې په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټانو سره وګوري او له امریکایي ځواکونو سره وګوري. لږې څخه چې پوښتنه وکړه چې آیا د امنیتی تړون د لاسلیک دوه د نیټه ټاکلو مسله به هم له ولسمشر سره مطرح کیږي، نو موړي ویل چې په دې اړه نه غواړي وس ډیر څه ووایي. بل خو د سپین ماڼۍ هم چې کوم بیان خپور کړی د اغلی سوزان رایز د سفر په اړه پیغه کې دانه دی ویل شي چې نوموړي به له ولسمشر سره په دې مسلې خبرې کوي. خو داسې ښکاري چې دا مسله به د ولسمشر حامد کرزي او د سوزان رایس د نن شپې د ملاقات د بحث تر ټولو توده مسله وي، ځکه چې ولسمشر حامد کرزي د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا به دغه تړون به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. او هغه ویل چې امریکا باید اول دا تضمین کړي چې افغانستان ته سوله راځي او همدارز دا باید معلومه شي چې انتخابات به په شفافه توګه ترسره کیږي او بیا به دا تړون لاسلیک کیږي. خو بلخوا په دې تیرو څو ورځو کې د امریکا چارواکو پرله پسې دا څرګندونه کړي چې دوی ته د دې تړون لاسلیک کېدل ژر تر ژره لاسلیک کېدل ډیر مهم دي او باید په یو یو نیمه میاشت کې دا تړون لاسلیک شي. ځکه چې د دوی په وینا دوی غواړي د 2014 کال نه وروسته د افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو لپاره خپل پلانونه جوړ کړي چې هغه وخت اړتیا لري.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې کابل ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار سوزن رایس د رسیدو او له ولسمشر حمد کرزي سره د دې د پلان شویو خبرو په اړه له کابل نور تفصیل را اورو. قدر من اوریدونکو، د همدې موضوع په دوام کې د دې خبرونه په پاتې څو دقیقو کې نور موضوعات هم لرو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د ملي شورا یو شمیر غړي لولسمشر حمد کرزي څخه غواړي چې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په درناوي څومره ژر چې امکان لري له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. دوی ویره کوي کچرته په دې تړون کې خنډ رامنځته شي، نو کېدای شي د افغانستان او امریکا په دوارخیزو اړیکو ناوړه اغیز پرې باسي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
که څه هم جمهور رئیس حمید کرزی د مشورتې لوی جرګې په اختتامی غونډه کې یو ځل بیا وویل چې له امریکا سره امنیتي تړون به له انتخاباتو وروسته لاسلیک سي، خو د ملي شورا یو شمیر غړي له نوموړي سره مخالف دي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي له ولسمشر حمید کرزی څخه غواړي چې هر څومره چې جرګې کېدای سي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. په دې اړه د ولسي جرګې دوه تنو غړیو نسیم نیازی او خالد پښتون د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
زموږ په نظر چې رئیس صاحب په دې کې ځان را نه وړي او دا په انتخاباتو پورې معقول نه کی. زما په نظر به ژر تر ژره امضا، زه فکر کوم چې که امضا یې نه کوي او امریکایان هم بیا به تاخیر ونه مني او زموږ د هغو په مناسبات کې څه مشکلات پیدا شي، زه فکر نه کوم چې هغه مشکلات به بیا د افغانستان په نفع یا به د دې ولس په نفع.
صمیمانه غوښتنه د رئیس جمهور صداده چې د لوی جرګې د 2.5 نفرو چې د په غوښتنه د په پیشنهاد د په ابتکار جوړ سوی او د پر دې ډېر تاکید کاوه اوس د دوی و فیصلې ته هم احترام قائل سي.
بلخوا د ولسی جرګې دویم رستیال سالم محمد سلجوخي وای هر تړون باید لومړی د دواړو خواو ترمنځ لاسلیک سي بیا د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. هغه وویل ترڅو چې دا تړون لاسلیک نسی ملي شورا پر بحث نسی کولای. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار په دې باور دی چې په ملي شورا کې د دې تړون په ملاتړ روحیه موجوده ده.
تعداد از اعضای مشرانو جرګه هم عضویت لوی جرګه را داشتن. د اوجه مشرانو
د مشرانو جرګې یو شمیر غړو هم د لوی جرګې غړیتوب درلود. خپلې مشورې مخکې له مخکې ورکړي دي، خو اصلي صلاحیتونه یې هغه وخت کاریږي چې کله بیرته شورا ته راشي. هغه وخت به قضاوت کوو، خو زما په نظر ډیر مخالفت موجود نه دی. د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د اسلامي مقدس دین د احکامو په پام کې نیولو سره به خپل پریکړه وکړو.
د افغانستان او امریکا حکومتونه له شاوخوا یو نیم کال چنو او مذاکره وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر مسودې موافقه ته ورسیدل، خو د دې تړون د لاسلیک کېدو د وخت ټاکل د لنجمنې مسلې په توګه پاتې ده. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا تړون باید د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک سي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ملي شورا ځینې غړي له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته درناوی وکړي او له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هیڅ هیواد ته به پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. ولسمشر حامد کرزي پرون وویل چې له امریکا سره امنیتي تړون به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته په دې شرط لاسلیک کړي چې امریکا د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي. ولسمشر اندېښنه ښکاره کړه چې هسې نه چې امریکایي چارواکي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر ضیاء الحق امرخیل سره دا مسله شریکه کړي او ترې پوښتلی دي چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا اندېښنه لري او کنه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې هیڅ چا ته به اجازه دې دا ورنه کړي چې ټاکنې په دې چا په ګټه باندې یا د چا په ضرر باندې و څرخی یا په ټاکنو کې مداخله وکړي، چې هغه خارجي وي، چې هغه داخلي وي، چې هغه کاندید وي، چې هغه یو بل څوک د خپل نفوس نه استفاده وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د موضوع ته ډیر متوجه ده او موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکو چې ان شاء الله ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي،
اجازه
ورنکی نه خارجانو ته، نه حکومت ته، نه دولتي چارواکو ته او نه کاندیدانو ته د ټاکنو په د چا په نفع باندې یا د چا په ضرر باندې کار وکړي.
یعنی تاسو سره داسې هیڅ تشویش اوس نشته؟
مخلصانه او په واضح ډول باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون یعنی دغه ټولې موضوعاتو ته متوجه دي او اطمینان ورکوي د افغانستان خلکو ته چې ښې ټاکنې به ترسره کیږي او په خپل وخت به ترسره کیږي او هیچا ته اجازه د مداخلې ورنکړي.
ستاسو له نظره دغه د مداخلو خبره چې یادیږي له داخله نه هم داسې څه اندېښنه لري چې له دولت یا بغیر له دولت نه داخل نه مداخله وشي په انتخاباتو کې؟
ګوري چې د افغانستان رئیس جمهور په نږدې وخت کې یو فرمان صادر کړ او دولتي او حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي، نه مداخله وکړي. موږ دغه فرمان واقعا تقدیروو، امیدوار چې حکومت په دغه فرمان باندې خپل نظارت په دقیق شکل باندې وکړي او خپل والی صاحبانو ته، قوماندانانو ته، ولسوالانو ته، نور وزیرانو، نور دولتي چارواکو ته، حکومتي چارواکو ته اجازه ورنکړي چې ټاکنو کې مداخله وکړي، بلکې د مداخلې په ځای باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل دا کمیسیون به کورنیو او نړیوالو کړیو ته په انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر ملي شورا غا کړی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب کړي. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د دې قانون د ژر تر ژره تصویب غوښتنه کړې وه. د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون چې د ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان له مخې اوس هم نافذ دی، شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو. دا قانون یو له هغو څخه دی چې په ولسي جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د تر ټولو زیات اختلافاتو باعث شوی. په دې اړه نور تفصیل له کابله د مرزی احمدزی په راپور کې.
په داسې حال کې چې په ملي شورا کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع قانون تصویب د سومې شورایي ځنډیدلی دی، د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا قانون باید ژر تر ژره تصویب او په بشپړه توګه عملي شي. دا قانون د جمهور رئیس د یو تقنیني فرمان له مخې د څو کلونو راهیسې د اجرا وړ دی. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر د دوشنبې په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې اوس هم په ځینو ادارو کې دا قانون تطبیقیږي.
در رابطه با تطبیق قانون حقوق شونت یک از پیشنهادات
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په اړه زموږ یو وړاندیز دادی چې دا قانون باید په ښکاره ډول تصویب شي. هسې هم قانون اوس قانون دی، باید تطبیق شي. البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون په ټول افغانستان کې نه تطبیقیږي، خو یو شمېر عدلي او قضایي ارګانونو کې چې پوهیږي پاملرنه ورته کړې تطبیقیږي، خو بیا هم سل په سلو کې نه تطبیقیږي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې 22 مادې لري، شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته وړاندې شو، خو د دې جرګې د ځینو غړیو له جدي مخالفتونو سره مخامخ شو. ځینو وکیلانو د دې قانون یو شمېر مادي د اسلامي اصولو پر خلاف وبللې، خو ځین نورو د خبره رد کړي او له قانون څخه ملاتړ کوي. ښځو ته د امن کورنو جوړول، د واده سن ټاکل، لیوینه د زیاتو میرمنو د نکاح لپاره شرایط هغه موارد دي چې د ولسی جرګې غړي پرې اختلاف لري. خو د ولسی جرګې یو غړي فرخنده زهرا نادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسی جرګې د ځینو غړیو ذهنونه لا هم د دې قانون تصویب ته آماده نه دي. اغلی نادری زیاتوی کچری د قانون د افغانستان ملي شورا تصویب کړي او سم عملی شي، له ښځو سره تاوتریخوالی به راکم شي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په تصویبېدو کې د خپلې هڅې چټکې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر له ولسي جرګې غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لانجمن قانون تصویب کړي. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون مشر وایي چې له ښځو سره د تشدد د مخنیوي له قانون سره باید سیاسي چلند ونشي. فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل د هیله لري چې ملي شورا به یوه ورځ نه یوه ورځ د قانون تصویب کړي. په ولسي جرګه کې له ښځو سره د تشدد د مخنیوي د قانون تصویب له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې مرزي احمد زئی له میرمن کوفي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ولسي جرګه کې ولې له دې قانون سره مخالفتونه کیږي.
یو عمده دلیل هغه ده چې ځینې وکیل صاحبان کله چې خبر شي چې یو قانون د ښځو دپاره جوړ شوی دی او د ښځو دپاره تصویب بشي نو په اتوماتیک شکل هغه مخالفت کوي، ځکه چې هغوی نه غواړي چې یو قانون د ښځو دپاره وي. دوهمه دلیل دا ده چې خو د پارلمان ځینې غلي دا فکر کوي چې دا ځینې مادې د شریعت په خلاف ده. زما برداشت دا ده چې دا وکیل صاحبان یو عمیقه مطالعه او عمیقه برداشت نه درلودل د قانون په محتویات او په مادو باندې. دریم دلیل د تاسو په یګي د افغانستان کې د مرسلاري هغه جامعه کې ده. او څلورم دلیل د خزو ترمنس اتفاقی یا دغه ترمنس اختلاف د نظریاتو باعث ده شو چې د قانون تصویب نشي.
میرمن کوفي د خزو پوران دي د تاریخوالي د مخنیوي قانون کې هغه کوم موارد چې اختلافي دي په غو کې ډیر زیات وکیل صاحبان د سدوی اختلاف د نظر لري دغه برکه هم لګوزات راکې.
دوه درې موارد دی، یعنی د ښځو د کمرومرو جنکای سره واده دا د قانون پر اساس یو خشونت دی او تاوتریخوالی دی. جنکای په زور واده ته مجبورول او هغه یعنی په یو کور کې دوه ښځې درې ښځې څلور ښځې واده کول خو هغه اسلامي شریعت نه مراتول د امن کورونه جوړول دا هغه موارد دي چې پکې اختلاف د نظر شته.
بلې میرمن کوفي، په ولسی جرګه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په وړاندې کوم وکیلان دي چې دوی همیشه مثلا مخالفت کوي او نه غواړي چې دا قانون تصویب شي؟
هغه وکیلان چې د ښځو په مقابل کې اساسیت لري او یا هم د ښځو په مسایلو باندې مختلف نظریات لري، یوازې په دا قانون باندې مخالفت نه خودل، هغه ښځو په اکله نور مسایل هم د یعنی مخالفت لري د نور مسایلو سره.
لکه څنګه چې تاسو په ښکاره ویلي چې په ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلان دي چې دوی د ښځو د قانون سره او همدارنګه هغه مسایل چې د ښځو په اړه دي د غو په اړه مخالفت کوي، داسې مخالفتونه چې دي بیا به څه وخت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې ده څه وخت په ولسی جرګه کې د تصویب شي؟
مونږ هیله ده چې یو ورځ نه یو ورځ دا قانون بل اخره باید تصویب شي، ځکه چې مونږ قوانین باید د افغانستان ملي اسناد وکړو، یعنی قوانین په یوازې توګه نشي کولای چې د ښځو د مشکلات ته د هلاولو د پاره مفید واقع شي. هغه ورځ یا هغه قانون کولای شي چې د ښځو د پاره یا د هر جامعې وګړي په اکله موثر پاتې شي، چې هغه یو ملي سند چې تطبیق وشي، په پام جدي په پام کې ونیول شي د ملي نهادونو څخه یعنی پارلمان څخه. زه فکر کوم چې بالاخره دا انتخابات چې ان شاء الله ترسره شي، نو زموږ هیله دا ده چې د ښځو په اکله هغه تاریخواله یا د ښځو په اکله برخود چې دا هغه ډیر سیاسي و نشي او مونږ د قضایا او نه یوازې د سیاسي زاویې څخه بلکې د یو انساني زاویې څخه باید مونږ د یو بشري مشکل په توګه باید مونږ د قانون تصویب کو.
د ولسی جرګې د ښځو د چارو مشره فوزیه کوفي و چې آزادۍ رادیو سره په مرکه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د تصویب په مخ کې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کولې. نن د نوومبر 15مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له ښځو سره د تشدد د عاملینو پر وړاندې د معافیت دود باید له منځه ولاړ شي. د کمیسیون مشر سیما سمر نن له ښځو سره د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې پولیس باید په دې ډول موادو کې مخکې تر دې چې شکایت ورته وشي اقدام وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د تاوتریخوالي هر هغه پیښه څېړلې چې مخکې تر مخکې په اړه معلومات ورکړل شوي. قاسم سلیمان راپور راکوي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې د روان لمریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه شاوخوا 25% زیاتې سوي. د یاد کمیسیون مشر سیما سمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په خاطر باید د معافیت دود له منځه یوړل سي. میرمن سمر وویل چې پولیس د تاوتریخوالي په پیښو کې مخکې تر دې چې د کوم چا لخوا ورته شکایت وسي باید اقدام وکړي.
مسئله دیگه خاتمه دادن فرهنگ مافیات است در رابطه با
بل مسئله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په پیښو کې د مافیات د فرهنګ له منځه وړل دي. له ښځو سره تاوتریخوالی ناموستری ګڼل کیږي. دوی شکایت نه کوي او کله چې یوه میرمن شکایت وکړي هغه د خپل شکایت بیرته اخیستو ته مجبوره کیږي. موږ غواړو چې پولیس باید دې ته انتظار ونه باسي چې د یو جرم په اړه ورته شکایت وشي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور وایي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالي 4000 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا پیښې د څه باندې 1000 کسانو د شکایتونو پر اساس ثبت شوې. دا په اصل کې دی چې د 1901 مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3300 پیښې ثبت شوې. په یاد راپور کې د ښځو د وهلو ټکولو 1249 پیښې ثبت شوې چې د تاوتریخوالي په ډولونو کې تر ټولو زیات موارد لري. تر دې وروسته د ژبني، رواني، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالي پیښې د شمېر له پلوه دوهم ریم او څلرم ځای لري. راپور د غرازوی چې په همدې موده کې 23 پیښې د قتل، 29 د ځانوژنې او 14 مورد هم د ځان سوځونې ثبت شوی دي. د دې راپور له مخې د تاوتریخوالي په زیاتو مواردو کې میړه لاس لري. اخو د کورونی چار وزارت وایي چې کچیر دوی ته د تاوتریخوالي د کومې پیښې په اړه معلومات ورکړل سي، دوی په اړه اقدام کوي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل چې په زیاتره د ډول پیښو کې د خشونت، د قربانۍ سوي ښځې خپلوان مشته معلومات نه راکوي.
د
یوې پولیس هغه موارد څېړي چې کسان تورن شوي او یا له پولیس څخه د مرستې غوښتنه شوي. داسې نه ده چې موږ ټول کورونه په افغانستان کې وڅارو. کوم موارد چې پولیس ته یې په اړه معلومات ورکړل سي، پولیس ژر تر ژره اقدام کوي. موږ ته له هغه وخت خبرېږو چې کومه پیښه وسي او د دغه کورنۍ د همکارۍ په خاطر ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس همدرس وایي چې په ځینو مواردو کې عدلي او قضایي ارګانونه نه دي توانېدلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وڅېړي. د کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې تعلیم ته د ښځو کم لاسرسی او د قانون حاکمیت او د ښځو حقوقي وضعیت ته د دولت کمه پاملرنه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې وروستي راپور ته. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه غواړي پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لری کړي. اروپایي ټولنه دا پریکړه له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په ژنیو کې د خبرو اترو په ترڅ کې وکړه. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیس نن په رادیوي مرکه کې ویل چې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به پر هغه وړاندیز د بحث لپاره غونډه کوي چې پر اساس به د اروپایي اتحادیه لخوا یو شمېر لګیدلي بندیزونه لغوه شي. دا وړاندیز باید د اروپایي اتحادیه د 28 غړو لخوا تایید شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې دا اقدام شاید روان کال د دسمبر په میاشت کې وسی. فابیس وایي
Ce que nous souhaitons, c'est une amélioration de la sécurité régionale et mondiale.
هغه چې موږ غواړو دا دي چې د سیمې او نړۍ امنیت ښه شي. خو تر هغه چې ایران داسې یو موقف لري چې زه بم جوړولای او ستاسو پر سر راغورځولای سم، د امنیت سره مخالفت کوي. موږ د دې خطر د لمنځورو لپاره کار کوو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړۍ د شپږو قدرتو ابتدایي موافقه چې په جنیوا کې پرون اعلان شوه، د جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت بهرنی سیاست کې یو ستر بدلون ګڼل کیږي. خو د فرانسې خبری اژانس وایي د جمهور رئیس اوباما جمهور غوښتونکي رقیبان د دې سند په اړه شک لري. باراک اوباما د دې موافقه هرکلی کړی او د پخواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش د بهرنی پالیسۍ په خلاف چې ایران ته د شرارت مرکز ویل، د ایران په ګډون د امریکا د نورو دشمنانو سره په خبرو یې د خپل هیواد د بهرنی سیاست 65 د ټکان ورکړ. ولسمشر باراک اوباما د ابتدایي موافقه د ایران سره په مذاکرو کې د خپل حکومت یو ستر برای ګڼلې ده. خو د امریکا لوی متحد اسرائیل دا یو تاریخي تیروتنه بللې چې د اسرائیل د صدر اعظم په وینا د دوی په ګډون زیاتو هیوادونو ته تهدید پېښوي. د دې ابتدایي موافقې لمخې د ایران حکومت نسې کولای چې تر 15% لوړ یورانیوم غني کړي او د 40% غني سوی یورانیوم خپل ټول ذخیرې به د 15% ته راکموي. ایران به همدارس په خپل اټومي تاسیساتو کې نوې سنټرفیوژن نه نسپوي. دا موافقه چې شپږ میاشتې وخت ورته ورکړ سوی د ایران څخه غواړي چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو ته دا اجازه ورکړي چې د ناتانس او فرودو تاسیساتو ته ورشي او د نږدې څخه یې وګوري. که چیرې ایران دې موافقې ته وفادار ثابت سي، نو په مقابل کې باید د شپږو میاشتو په موده کې پر ایران نوي بندیزونه نه وضع کېږي. تهران ته به همداراز هغه $1 میلیارد هم ورکړ سي چې په نړیوالو بانکونو کې کنګل دي. شپږو هیوادو چې د ایران سره پر دې موافقه خبرې کولې ویلي چې دا یو مهم ګام و چې د پوځي عملیاتو د پیل خطر یې رد کړ، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا یوازې یو ابتدایي قدم دی او د ده په وینا تر څو چې ټولې مسئلې حل نشي هیڅ مسله نشي حل کېدلی.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره دا خبري مجله پای ته ورسیده، خو له خپلو راډیوګانو ملري کېږي بل نیم